میلیونونو انسانانو ژوند دی اخیسته، په میلیونونو انسانانو بې کوره کړي، په میلیونونو انسانانو د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نشي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. میلمانه مو دی شمکی کړوخیل د رنګ شوی ولسی جرګې کړي او د چارو شنن کې پوهان ودیر صاحب د سیاسي علوم او استاد محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتون کې او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغه هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به لوي وسایب بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلای کوم. خبرونه ته شرغلی لمړی به د پښتنه له اغلی کړوخیل څخه وکړم که پولانډ ولستان تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولې ونتوانی ده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي.
سلامونه. باید وایم چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولې انتقال وشي او یا څنګه هغه یو افغانستان چې یو لوی کلکیت سره مخامخ و دغه پایله مثبت راشي، لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونشو کړای دغه واټن له بینې بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. یعنې دغه پروسې څخه د خلکو بې باوري او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا کرکه یا نفرت چې موجود و، باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واقعا یو سولیز پایله ولري. اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بې باوري او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شی چې پاکستان غواړي. او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسې د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه شی د دې باعث شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانید چې د دې دفاع وکړي؟
مهرباني. خبره خدا ده چې هغه څه چې بیننسوان دی فیصله وکړه او ټول خواوو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ به وسلې نه ورکوو مجاهدینو ته او وسلې به بندې وي، او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنگ بس شي او سولې ته لاره هواره شي او حکومت د افغانانو په خوښه دواړو خواوو جوړ شي او سوله ایز انتقال صورت ونیسي. همیشه به بیا فصل دې تړون نه نجیب همدا شکایت کوو چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسلې راځي، حمله زیاتې شوي دي، جنگونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما اټکل هم همدغه دی او تصور مې همدغه دی. خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی یم، امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولي. هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کړو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو. نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروزي ته ورسي.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟ پټمن صاحب،
اوریز ما وازه
بلې بلې وساورو
سلام احترام تاسو ته او درنو ملمنو ته ګوري د ملګرو ملتونو سازمان چې ده هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي ده او یو د امنیت شورا ده د بینانسیوان ماموریت چې دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخسته نه د امنیت د شورا نه نه ډاکټر نجیب په بین نړۍ او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره او نخپله په دې پوه شو چې د یو بیواکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت نه لري مامور څنګه کولی شي یو کار کې چې او جنګي مسله حل کې اساسي تشه په دې کې و چې د بینانسیوان د ماموریت تر شا اجرایي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله نو د تجمن نو چې دا د جنیوا قرارداد دی ومن د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شو د وخت شوروي ترمنځ شو او چې هغه کې مجاهدین ملزم نه وو ځکه چې دوی ته په چانس ورنکړ شو چې هغه کې برخه واخلي دریم که تاسو په یاد وي په هغه وخت چې د بینانسیوان ماموریت جریان لري د استاد ربانی په مشرۍ باندې د مجاهدین یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړي او عمل ته استاد ربانی په خپل مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته ان د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد ربانی د مصاحبې په استناد د وخت شوروي او روسانو هم نقش لري چې د استاد ربانی مرکه دې سند دی او دا غواز اوس هم پارشیفونو کې پروت دی دا د دلایل او نجیب
بله مننه
داخلي مخالفتونو په اساس
او بخښنه
داخلي مخالفتونو په اساس چې د ملیشو د خانه چپا شو یو اساسي علت ده
مو مننه پټمن صاحب د ډګروال نور الله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره له نشتې کتلې دي خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اساق ګیلانی نظر لرو چې دای وای چې له بینانسیوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي د شغل ګیلانی نظر له تاسو سره شریکو
زه او زما یو سملګری مونږ بینانسیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت نشي ما قبل انتقال دی ما قبل انتقال په دې معنا او چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي با لغینه استعفا وکي او د نجیب الله نه لاندې څونه خلک دي دا ټول به طرف خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي
د اسحاق ګیلانی څرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه چارواکي مولا یو زایبل زایته انتقالول په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو تاسو څه لیدل
د ډاکټر نجیب حکومت په دې نسکور شو د ما په ام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د موږ تستر ګرلاندې تیرې دي هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره پټ تفاهم چې سوې او د پردې تر شا یعنی د کارمل په لویانو ډلې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پرول سول او په غو نتیجه کې ډیری خلک چې وو په نظامی قوتونو کې لوړ منصبونه درلودل لکه نبی عظیمی لکه جنرال دوستم لکه جنرال مومن اندرابی او ډیری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو د دوی په خوځښت باندې ټول دنیا خبره ده په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېد بیا وروسته دوستانو مسره شو بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیا تبارو مشر وو هغه هم سره وو او د دې په تیاری کې ل احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر وو لږ سره
اړیکه نسیمی صاحب محترم دغه اړیکه چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکه لرلې دا اړیکه تاسو له نشتی لیدلې دي تاسو دا خلک لیدلې دي بله
وو کله چې د دولت په مقابل کې قیام وکړل بیا د دې هلیکوپټر وغوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غوند هغه سلویس اعتماد شو د دولت لخوا او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بې صلاحیته شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته او د دوی پرسونل او د هغه غوند قومندان هم چې وو هلال الدین هلال الدین تللی وو حیرتان له مومن سره وو جنرال مومن سره او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي. یعنی هلیکوپټر یې دوی وې خو پروازونه موږ کوله نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپله ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوو په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه پنځه نفر چې ما ته ستدرو خودل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکو دوک
دغه ورو سره نسیمی سره
بله بله
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشر دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې نو څنګه تاسو دایدا کوي چې دوی هم په دې کې شریکو
دا په دې شریکو چې دغه 15 نفر چې ماته ستنمونه و خو دل دوی د کارمل په لویان و او دوی سره دغه پریکړه شوی و چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږي او دوی د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ د دې ځان لخوا د نمائندې په توګه دوستم ته ورسول. د دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جګړو کې وکړه چې ما سره تللی و بیرته ما راوستل دوی بیا دروغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل. ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه په ورته ویل و چې تاسو فقط جمعاتک چې قومندان دی شمالي صفات وو اغه دنده ګوخه کوي کابل ته وبولای بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولې د دې ټیم له لارې هغه نفر چې ما تاسو مخکې نمونه وکړل بیا کله چې دوی وغولې د دغه یتن چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لاسو بجو باندې د انټونوف دودرش ترانسپورټیک نظامی طیاره راغله مزار شریف ته او جمعاتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه موږ په دادی کې وو او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروتو همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوای وو. دای ډیر جنگ وکړ خو بل اخر زوري ونه رسید دای مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ورنډ نه نسول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دای مو وشه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې د سیمان ټول را دینه وتل په دې د دې کې به موږ هم سره سیران پات شو شل ورځې پورې موږ هم سره سیران وو. دا خبره چې تاسو ته کوم دا د مو د سترګو لیدلې دي چې دا غږ کیسه وا
مننه نسیم صاحب مننه ازریب څپو کې پروګرام دی پروګرامو د ساور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهان ودیر صاحبای شینکی کړو خیل محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا ازادي په څپو کې د پروګرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجې چې تر سیجو چې د ساور لومبي او لاتمی افغانان باید څه زده کړي نن ورځ څه زده کړي نو اوس په د ساور ومی تراشو په هم صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ساور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چې ورته وای علت څه په لاندو
او مېرباني علت خدا او چې مرحوم شهید سردار داوود خان کله چې قدرت په سپینه کودتا د لارې نه د 50 کال کې ترلاسه کړ. یو سلسله پروګرامونه درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم په خبر وو، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفع استفاده وکړي او د روسانو سره خپل معاملات پټ درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داود کې دوی یو سلسله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه آزادیګانې سیاسي نورې یو مودې لپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړي وي هغه هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو، بالاخره په غربي مو ایوادو مصر او سعودي او په پاکستان کې ختم شو، په کونړ کې بیانیه ورکړه، بیرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا لاسپوچی قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دی چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوې ده. نو هغه یو سلسله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د قطع کوو په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د ازبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې د میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او زه د حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیولا چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده وو. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې، په اووم د ثور باندې او حتی د قوې نه چې راویستله هلته ویلو چې په داود خان حمله شوې، موږ هم مرستې ته ورځو. حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړه، هم خپل بندیان د سنترال کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم په داود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داود خان اوختل دی بله فکر نه او د دوی تیروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چیرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو، له یو شمیر نورو پوځیانو سره د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له د سره مخالف شو. آیا دغه پیشو د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پکې دا او چا دفاع ونه کړه؟
کاملا معلومدار متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې قدرت تر رسیږي ډېر پیسې خود کامه سیاست اختیاروي. داود خان شهید هم خدای او بشي، اروپا اروپا اصلاح اغا دکتاتوری شکل زنده غوره کرلو او کوش وکه چه نور سیاسی حرکتونه یا احزاب یا مغتول بنکی و فقط یا کم حزب شدوی خبال دلودل اغا اغوخته چه پا اصلاح اغا حاکم و سیگی او دا نور و سیرو یا دا نور اشخاص چه مارمدار دی متاثر او یا شانت ارتباطات در لدلو لده منطقه استخبارات یا نور ملکون سره دی په ساده ترجمه وکړه چې ما سند خپل بقا د پاره یاد د راتلونکو د پاره دی باید د فرانسان څخه وځي او بلچته مشي نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبری الته ما سنځان ما سنې سسو معلومدار هغه هم دغه تحرکات هم په لار واچلو او د جای څخه وتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا خپل سیاسي ډله ټپله څنګه ژوندي وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داوتخان یا د روب پوره حیث یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفین په زیاتولو کې
مننه. پټمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشران مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه پیښو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سره ګوره د تاریخي حقایق او تپکاتو سره داوود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رشتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا توشي کې او احزاب په قانوني بڼه فعالیت وکړي. داوود خان په دې وخت کې کودتا وکړه او په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه او یو حزب جمهوریت په نامه باندې و اما په حقیقت کې دا د دیکتاتوري او بل بڼه وخه. یو داوود خان شخصي ژوند دی او دغه تقوا د وطن سره مینه د جلار دی یو دغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داوود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چپیانو ته رشت ورکړ. داوود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلکانو البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشتو او د داوود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکول او ملي سټیج خپل داوود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا څنګه دونیو ملي سیاستوال شوار دوه خص ملي شوارې په خپل وخت کې شامل نه کړې شو راشتنه وټه کول او چټانو ته رښت ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان نیوي بلې د غمیزي تور داخل کی چاغه د ثور د ومه کودتا او چې هغه هم د دمات نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی اوردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترپدي رسولي هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اوردو د سیمن فلانو سره اسناد شته مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قوا د رستیزول مقرر کړی د هوایي قوا کمانډر پلاس کړل او تنجار په همدې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا په کمونستانو باندې تکیا ملي شتیش په دروغ او په خپل نیول او دراستانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخښي چې په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاو؟
نه د داوود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډېر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې دغه ګوند غړی وو او دای په بګرام کې و وای صاحب منصب وو په مغه ورځ چې دای راغله ټول د ساور د کو د تا ورځ مې ډیر ښه په یاد دي هغه تیارې چې راتله بمبردونه کوله نو په چتون کې خپل کور کې وو دا مې ښه په یاد دي.
ډګروال صاحب نسیمی تاسو ل خپل پلار ساوري دلې دي چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ساور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله؟
خدای خو د ګوند غړی و خو زه کوم هغه وخت کې کوچنی و ما په سیاسي خبرو کې مې لاس نه وی او نه په غږېدو په دغه بارو باندې خو د ما پلار چې و خو د ګوند غړی و مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه و دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوجه نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
مننه مخکې پوهن صافي هم د مسلې ته اشاره وکړه. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لالارې په دې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120401 شمیره تکراروم 00420221120401 او کولی شئ چې د سکایپ لالارې هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د ټلیفون شمیره هم درته اعلانوم 00420221120401 بیا یې وایم 00420221120401 اوس اوریدونکو ته مخه کوو. اصلي په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کوم، چونکه موضوع د ساور و مچ پرون و تیر شو اتمه نن و نو دا د افغانستان یو سپیشلای جهاد و مخ کې په دینه څوکسترګی نشي پټولای، اما دغه د خارجي استخباراتو فلمسون د ثوراتمه چې مجاهدین بدنام کنو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مدرلودل هغه کبار ته زمينه مرسايده ک متاسفانه حسین د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند دوه موږ کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او د بیرته داخلي جنگونه شروع شي، دا د باینه یوړل شي. نو زه په ټول ملت په ټول افغانان باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي، یو اتفاق وکړي، یو مستحکم حکومت جوړ کړي ترڅو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او موږ د دغو غمیز نه خلاص شو. مننه، تشکر.
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې راته ثبت کړی و. یو بل په ټلیفون لاله را سره دی، مهرباني وکړئ. اوس ادیب سپوت پروگرام.
السلام علیکم.
وعلیکم.
تاسو احمد د کندهار خبر کوم.
مهرباني.
دا د سپی صاحب دغه سوال کوم چې چې د سردار صاحب شهید سردار صاحب دغه خپل کوم د ځاله ملګری دې ویډیو ته سیا په نظر خامه چا چې ویډیو چې دا هم هغه وخت باندې دې کار ورکړی و یا دې وزل وي دغه د څلور
دغه نه غوښته دا را ما څه کېدل کبه نه ملته کېږي. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي پټ پروګرام دی، مهرباني تاسو په لاند کې است. دا ټلیفون قطع شو. بل ټلیفون ته مخه کوو. د سکایپ لاله لري اوریدونکو را سره دی خو روښ. مهرباني وکي. تاسو را سره است. خبر یو کې لطفا. تاسو را سره یست؟
بله، سیف اوری.
او اورو، مهرباني.
خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درانه میلمانه ته او ټول رادیو ازادي او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هیله. مونږ چې ګورو لکه د هفته څور نه نیولې تر ننه پورې دا کوم نظامیان چې لکه لا تر اوسه د افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونو کې دوی اخکل دي. لکه عرض می داده چه دسی اردو مونگه ایز کلا نگوالو چه ده ملت پی خلاف کلا ده روسانو پی واینا ده خپل ملت پی خلاف و جنگی گی او کلا ده امریکانیانو مونگه اولی دل اردوی ملی لکه سنگه چه پخوانی قوای مسلحو ام ده ده خلکو پی خلاف استعمال شن خپل خلکی و جن. حال دا چه ده اردو دنده داده چه ده افغان ملت نه دفاعو کی متاسبانه چه دوی برک همیشه په جنایاتو کې ښکېلو او دسې اردو دغه د افغانستان په هیڅکله کوم درد نشي مداوه کولی او دلته چې دسې لکه مرتجی اردو او جنایتکار اردو نه وي لکه
همدا
اوس د جنرال دوستم خبرې. بله، چې لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي لکه څنګه چې اشت ثور کې پخوانی جنرالان و همدغه دین مجاهدین په نامه دل سره کابل وران کو چور چپاول وکړو او خپل په ټول جنایت کې د اردو شریک او ملاوت جرمي
مننه. یو بل اوریدونکو د واتس اپ لاري اخلو به ملمنو ته ورګرسو مهرباني وکي تاسو سره است. بله
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته
وعلیکم السلام
ملمنو ته سلام
وعلیکم مهرباني
بایزته او سي جناب شیبر صاحب دغه د سور ومه اتم ورځ په مناسبت ومه ورځ چې د سور دایو
ستاسو ژغ لرم خو تاسو راډیو لګولې دی غته غوښ نیسي ستاسو आवाज راځي کنه راډیو کم لګولې بي یو ام نسراور
نه راډیو نه لرم جناب شبر
مهرباني خبري وکي
د سور و ام ورځ چیرې دا د هواد یو دا غرس دا هم درنګ دا تم د سور چیرې دا د هواد یو را ورځ دا نو به من افغانان د وم د سور او اتم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته براتلون کې کې دغه بد واقعو سره مخ نشو د هواد بیا یو بحران تلاشي نو په دې هله چې دغه وسنه واکمنان د هواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي یو منظم اردو راوسته کې خدای نه خسته چې براتلون کې کې نور دا سه منځوي او منحل نشي دا پیغام
مننه مننه اوریدونکو بیرته مل منو ته ورسو د ساور پر ومه واتمه دلته بحث لرو لدی دو تاریخي ورسو افغانانو څه تکړی دي تر دې د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط په پولند پدمن صاحب تاسو څه په ورزياته وي د اوریدونکو په خبرو باندې پولند لطفا
د غدوان اوریدل چې دی زمنګ له یو اعتراف واړي شبر صاحب چې ولی د ساور ومه راغله او ولی د ساور اتمه راغله د دوارو عاملین چې مثلا لکه څنګه چې دغړوال چې دوی یې چې د پلاټ غون غړې او د سنیت لپاره ولې نیت خراب شو اوس یې اعتراف وکړ چې موږ وایو چې د ساور کودتا یا د ساور غنیزه دا یو تاریخي اشتباه وا کتر وطن وا که خیانت او جنایت وا او دا به دامدی عاملینو د خپل نه واورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شی او پیخه پاینده کې نه تکرارېږي د ساور اتمه تر شای دی او میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د ریستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غینه منځنۍ اسیا آزاد شو شرقي اروپا آزاد شو د برلین دیوال رنگ شو ولې موږ څوکره موږ ته یوران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزات په داخلي جګړو کې ورتل اغام استخارات کی ولی پدی باید اعتراف کو چې ولیم کابل ورته تهیید څوک دې ته حاضر نه دي چې ما کابل ورانولو کې برخه اخیستې تاریخ دې د پاره لسل کیږي چې موږ دا غینا عبرت وخلو عبرت پاغه صورت کې اخیستل کیږي چې موږ په خپل جرم اعتراف کو د دوارو پرزو عاملین اعتراف نکي نو چې نه کوي دې وی غمیز په سپا افغانستان کې بل غمیز راځي او تر څو چې موږ خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیز به په غمیز سره غالو او غمیز به د غمیز د پاسه راځي.
مننه پاتمن صاحب. اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیر وطن وکي او دا طبيعي خبره ده چې هر انسان په خپل ژوند کې تیر وطن کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کارو شو مثلا په آسیا کې د درادو لاره چې زه ورته ګورم یو یو نیم کال روسه په جاپان کې وسر ریاسم دی ډیری وړي خبرې له خاطر مې استعفا کړی او له دولت او له ولسه معذرت خوشتي په افغانانو کې دغه شی پیدا نش علت څه ده یعنی
زما په باندې چې دا ټول رهبریان چې دی د کسان چې راپورته شوی دی بېغنه چې دوی پوشي دوی د بهرنیانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاري باندې رهبری ته رسېدلي دوی ته یو انګېزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نورو په تحریک باندې د نورو پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کړی دی چې دوی واقعي رهبران نه دي نو دوی خاطر دوی هیڅکله هم دا اعتراف نه کوي او بلکې کوشش کوي چې هدا زمي د خپل خیانت جنایت کمکاری کوم شې چې دی افغانستان ته وکړه هغه د خدمت په نوم باندې تیر کی او په ولس باندې ځان په زور باندې ومني او بدون شک چې د کسانو په داخله ګټو کې شامل کړي چې ټول عمر یې دی مداهن او دوی د ګټو مدافع پاتې کیږي تاسو وګورئ چې خصوصا اتم د سور بدون شک ووم د سور آغاز او بدبختی او هغه فرصت چې پاکستان ټول عمر ورته فکر کول څنګه ترلاسه ورشي ان دغه فرصت د ووم د سور د کودتا چې نوم په انقلاب کې خو د پاکستان په لاس ورغله او موږ ته دا رقم رهبران وکړه چې دوی ته یو د فقط جنگ ستراتیژي خودلې ونه د افغانستان آبادی او د پرمختګ په خاطر باندې نو همدارنګه اتم د سور هغه کوم بدبختی چې مجاهدینو په نوم باندې حکومت زه فکر کوم چې موږ هیڅ نو افتخار نه لرو سیده چې بیچاره او هغه معصوم انسانانو فکر کوي چې واقعا د اشغال په وړاندې جنگیدل دي ځانیم قرباني کړ او د پاکستان په لومسم باندې موږ یو غلط جهاد وکړ موږ خپل افغانستان په خپل باندې وران کړ نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم د سور رهبران چې دي دا رهبران ندی د پاکستان طرفه ګمارل شوی کسان دی او دی به هیڅ کلم د ولسته مازرات نه غواړي بلکې په ډېر بشرمی بی حیايي باندې
دا دلته بل سوال ده او بخښي مشان اغلی کړو خیل اغلی کړو خیل دلته د مشان خبر نه ده یعنی مشان خو کېدیش تر اخیره لزانه دفاع وکي په ټیټو رتبخ کسانو کې د غنن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان که چیرته په یو محفل کې یو خلقي یو پرچمي یو اخواني یو هم په دی وډاله کې هم نه هغه په وډاله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري ځکه چې خلقي له خلقي توبه دفاع کوي پرچمي له پرچمي توبه دفاع کوي اخواني له اخواني توبه او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر ته کوي که همدغه چې افغانان روان وي د ډیټیټ رتبه افغانان نو څنګه به یو نتیجې ته رسیدو چې له دې دوه ورځو څه زده کړو او د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو
څنګه چې پاتمان سره د ماتاس فنل کومګه هم دغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړی دي موږ به شتابه کوم اشتباهات کړی یا تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان د کوم نیمګړتیا د فکر کوم چې یا خپل ځان کولول دی او اکان بخنه غواړم دا ځنې کسان واکان جاهلان دي چې نوزم د فکر کوي چې په خپل دریز باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي باید جرأت ولري چې اعتراف وکړي چې کوم اشتباهات وسو رهبری سینه و بهرانيانو لاس کې درلود موږ هغه ساده دي خود اګه هیته نو ورسل چې سیاست چي د یو دمګه مسله د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده موږ هر اشتباه کغه غوړ توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمل کو په زور په جبر زه فکر کوم چې دا یو امزان کولول دی عوام او افغانستان ته خیانت کوي هغه په جګه ساتل بده او هغه په دې ساتل
مننه په همدې برخې کې به د پوهان سپی نظر واخلم پوهان د افغانانو چې کله له قانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي مثلا ممکن یو اخوانه دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړې د جمعیت اسلامي خړې هغه دا خبره وکړي چې د خلکو پرچم ګوندونو غړیو خلګو وشل قیام موکو ترغه خو به تر یو ځکه چې په دین باور لرو خلک یو پرچمای وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیس فساد مینه کو نو یو منظم حکومت می جوړ کړي فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دار غوی لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټول اخلي نو زی ول وانه خلم څنګه پوان صافه
هم دا خبر ده خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسی ده نو نساو څلور سپیتم کال ده ظاهر شاه ده وخت ده چې قانون راوست تفکیک قوای اومنلا او هغه ابسولوتیزم مطلقیت د قدرت په شایي مشروطه بدل کړ د تشک نشته مګر هغه فصل چې هغه رښتیا هم آگاهی ملت ته ورکوله خلقو ته ورکوله هر فرد جامعې ویشتابه خواته بیول او بیا یې پخپلو ملي پرنسیپونو په اساس عمل کوو نه دا چې د خارجیانو د لمسون په اساس هغه تاسیس د احزاب وو هغه یې توشی نه کړه او احزابو اجازه یې ور نه کړه هماغه و چې یو تعداد د هغه وخت چون تقسیم د جهان په دې دوه بلاکو د شرقي او د غربي وو یو تعداد چې کمونیزم او سوسیالیزم خواته علاقه درلودله د روسانو د دوی د وارسا پک د غړو د خواته قوه کېدل، که درس ته تلل مالته هم پیچکاري کېدل، او که دننه په افغانستان کې و هم تماسونه ورسره جاري وو چې څه باید وکړي دوی آینده دپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي. او په مذهبي و سیلاسی غوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره، د افغانستان په خاطر، د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو. متاسفانه چې نه وو، دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسیپ د اسلام په اساس تاسیس کړی وو انګریزانو په 1940 کال کې، نو هغو لاس وهو چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي. نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دوی ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي، خلک هم وپیژني، او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رای اخلي، هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي. دې شي ته زمینه مساعده نه شوه، او اکثریت د جامع زمونږ تر ننه هم 80% بے سواده پاتې دي، چې دا د پخواني رژیمو نقطو چې سواد ته ملت نه پرېښوده چې که دوی باسواده شي دی به قدرت ضعیفېږي. دا علت و چې خارجیانو مداخله وکړه، کودتاګانې راوړلې، او تر ننه پورې یو هم په خپل اختیار کې نه دي.
مننه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی، په لاندو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. لمړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په یوه وخت کې چې تاسو کار کوئ د ډاکټر نجیب په وخت، په یوه وخت کې طبي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وای چرته چې انسان به خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان دغه وخت له تجربه څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
دبا دغه زده کړې مې چې په دغو ټولو تحولاتو چې افغانستان کې راغلي دي دا مې زده کړه ده، او خپلو هېوادوالو ته هم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل، او دغه وجه سوه چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه وه، فقط د شخصیت او دغه شخص چې دی پلوی و د دوی تر شا دوی درېدل، او دوی که پوهېدل او که نه پوهېدل، ولې د دوی لاره یې تعقیبوله. دغه ډېر لوی زیان و افغانستان ته، او په راتلونکي کې هم دغه ده. خو خدای چې زموږ خلک، زموږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخص پورې، چې شخص پیدا کیږي لمنځه ځي، مګر وطن همیشه د سړي په زړه کې باید ځای ولري. ځکه د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي.
مننه ډګروال نسیمی، مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. پتمن صاحب، که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، مثلا د تیرو د ثور لومې راورسته چورته ګورو، د ثور په مومه باندې چې کله واک پرچمان لري شول، او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړو ته ځانګړې کړې. لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشي ټینګېدای. و سمم د سره فرزند طالبانو پر رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوې دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپل مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نور خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرزند خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهیږي، د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لشته لشته دغه دوی تجربه نن هم افغانانو نه دسته کړي؟
چې پر شمه په خپل صفه کې په دې باندې ولیکنه کړي، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې، تاسو باندې دا پایل دا وڅانو که او خلکانو ته څه دتا وکړه او مجاهدینو هم پام دی لا باندې راغلل او وروسته زموږ جمهوریت هم چې وو هلته آزاد وروسته ونه که او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطرا حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دی وبخي تشهید دا چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلک وو چې هر چې په ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، باورین تندې غور کوم زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دی افاقې کده کړي دی افاقوم. هغه چې پرون طالب و انتحار کوي نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې اواز ته نشي کولای. دا تجربه خلکان هم تکرار کړي، دا مجاهدین هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه هم خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایه، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بله لار نه لرو. نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي. موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو، د نړۍ سره تړلي یو. ټولو سیاسینو ته مې عذر دی، سوال دی چې خپله ماضي یو ځل وارزوي، او دا غبدی او کرغیړنې ماجی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکي او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو. او پدې کې دا ټول لګنی په سیاسي لحاظ داسې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسي مرحله یو ځل تیر کړو. هر چا ته موقع ورکړو چې خپل نظریات وي، که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکي، او په نتیجه کې همدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان دی د ملت نه مشروعیت واخلي، یعنی د ملت رایا او اراده دی د مشروعیت مصدر وي، نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په وګو باندې قدرت ته رسیدل.
مننه پاتمن صاحب. په هان صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراروي؟
برادا ولې چې دوی ته قدرت واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او خواري او قرباني پکې ملت ورکړي، دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وایي. نو دې لار زده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیه غمه اخري چې دوی خپل پوځ خپل مشران خپل وټاکي باندې کې، او دویمه دا چې اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونشي. که هر حکومتي تر هر نام لاندې تر هر مفکوره لاندې تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت ورته ونکی او دا عمل کې ثابت نکی، دوی داس نه لري، دوام نشي کولای. همدغه به یې تر څو چې دا ملت او دا ځمکه او اسمان او همدغه خاورې موږ به دې مصیبت دچار یو دی، یو بزی بل برازي هغه به نور خلق راولي.
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داوود خان له حکومت راورسته خلکونو پرچمانو بیرق بدل کو، بیا د وروسته بیرق بدل شو، بیا د مجاهدونو په وخت کې بدل شو، اوس طالبانو ورته کار کړی دی. د ابله پښتنه خو مل پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرضاً غوی هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو، اوس هم همدا کار روان دی. فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن ده طالبانو د سقوط باعث شي او ممکن ژر؟ استاد صاحب
بالکل هغه صحیح خبره ده. همدغه مقصد و چمدا وایم چې طالبان هم دا ځلې چې راغلل دوهم ځلې موافق شول، او خپله چې وایي چې موږ دا ځلې غربي امپریالیزم ته هم شکست ورکړی دی، نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي. که موږ یو نیم میلیون د کمونستانو په ضد شهیدان خیو، دا د هېڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي. دا یو نیم میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدین یې زیږولي وو او قرباني ورکړې. دوس وخت هم همداسې ده که امریکا هم لیدا همدې ملت ملک ته هڅه د ځان څنګه دا غلط پوه شوی کار ورو چې کولای ولې چې په خیانت په مخ باندې ولاړل او طالبان ته زمينه مساعده شو چې قدرت ترغلل دوی باید چې او تسلیم شي د ملت ته د ملت فکر دا دوی باید ترقینه او نه کړځي مخ او تباند نه کی پری دي چې ملت په خپل په ودرېږي او هر نظام
مننه پوهان صاحب تاسو د افغان میاندو قربانی ته اشاره وکړله اغلی کړو خیل د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه کچیرته بند وي لدې تیر څلور څلوېشت کلن تاریخ څه زده نه کړو د افغانانو انجام به څه وي د اوسني نظام انجام به څه
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید وایم چې هر حکومت چې ولاو چې پیګو چې متاسفانه هر یو د نظامی مبارزې یا د جنگ لار نه قدرت رسیدلې دي او امیدوارم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي نه همیشه د ټوپک لارې اغم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کې افغان کوشش د ادامه ورکړي تر څو پر قدرت ته ورسیږي په هر صورت متاسفانه ار یو دی د ټوپک لارې قدرت ته رسیدل امیدوارم چې نور ټوپک ته نه وایي نو په د بهرنی استخباراتو باندې یا په امسارګانو باندې اعتماد نه کوي بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي هغه خپل نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمل نه کوي بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبیتوب ورکړي هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې خزي دي هغه له نظر او غورځوي هغه محدود کی هغه کنټرول کی هغه تعلیم له پرپختګ نه په اسلام باندې کی د مطمئنه اوسي کی چې خپل مشروعیت لاسره نوري او کوم زرم لري هغه به د لاسه ورکی او د افغانستان تبایی به اسکرزي کی دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو په څنګه غواړم چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاري وشي کار وشي موږ مر بغاوت ملکونه پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې بایستي خوشبختی او پرمختګ ګرځي غیر دغه نه به خودکاما مغروره دیکتاتوره او د بشري حقوقو نقص کونکي حکومتونه بل له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان ودیر صاحب محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مله